دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
سید سلیمان شاه نن د جمعې په سهار د کابل د ښار په لویدیځ کې د دشت برچی په سیمه کې د کاج د لوړ زده کړو په مرکز کې د وی مرګانې چاودنې لامل لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي او 20 کسان نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت وایان عبدالنافع ټکور ژورنالیستانو ته وویل چې د تلفاتو دا شمېره د لومړنیو ارقامو او معلوماتو پر اساس برابره شوې. چاودنه هغه محل وشوه چې شاګردان د دغه مرکز په تالار کې د ازموینې د ورکولو لپاره راټول شوي وو. د نوموړي تعلیمي مرکز یو غړي امریکا غږ ته د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ویل چې اصلا 25 کسان وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي چې زیاتره جنکۍ وي. ویل کېږي چې حمله کوونکي د نجونو په دروازه باندې د کارډ د زده کړو د مرکز د ازموینې تالار ته ننوتلی وو. که څه هم چې تر دې زملا کومې وسلوالې ډلې د ننني وژونکي برید مسؤلیت نه دی قبول کړی، خو په عمده سیمه کې پخوا د څو نورو مرګانیو حملو ذمواري په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان څانګې په غاړه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد او د متحده ایالاتو برېتانی او ایران په شمول بهرنۍ او ډیپلوماتیکي نمائندګۍ او د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یونما او دغه نړیوال سازمان د ماشومانو وجی صندوق یونیسف په جلا جلا بانیو کې د دې چاودنې په کلکه غندنه کړې. همداراز پخوانی اجرایي رئیس عبدالله هم په یو بیان کې نننۍ چاودنه وغندله او خپل ژور خپګان څرګند کړ. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د پلټن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینت هم په یوې مطبوعاتي بیانیه کې د دې دردونکي او خونړۍ حملې غندنه کړې. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن اورئ. د روسي حکومت د یوکران دوه نورې نیول شوې سیمې هم په رسمیت وپیژندلې. د خبر تفصیل به په دې ریپورت کې واورئ.
خغلی پوتین د پنځم به پوره د ستمبر په نشتمه چې تله ومنه ټکیږي په یو فرمان کې ول ما د ژپورژیا او خرسون د دولت د حاکمیت او خپلواکۍ د پیژندلو امر صادر کړ. تر دې مخکې روسي د فروری په 8 نیټه په اوکران باندې لیرغل روسته د اوکران دونسک او لورونسک چې بلتون خوختون کو سره هم د مستقل دولتونو په توګه په رسمیت پیژندلی وو. د فرانسې خبری اجنس د راپور په اساس کیف او د دې ټول پښتنې غندلې دي او هغه نه قانون تقلبي او باطل لبلل دي. متیو لابد امریکا غا آشنا راډ.
پاین وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش پرون د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روسي چارواکو لخوا یو اړخیز ریفرندم لاره کړن د څلورو اشغال شوو ختیځو سیمو قبضه کول او خپل خاورې سره یو ځای کول د ملګرو ملتونو لمنشور نه ښکارا سرغړونه ده. د روسي حکومت خاغله ګوټرش د کړن قضیه په ارتباط په طرفداري تورن کړ. ګوټرش ویل هغه څه چې روسیه په یوکران کې د یو مستقل هواد د قبضه کولو په غرض سره رسي په نړیوال قانون کې هیڅ قسم ځای نه لري. له بل خوا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په یو تلویزیونی بیان کې اعلان وکړ چې متحده ایالات به هیڅکله هم د روسیې لخوا د یوکران د خاورې د قبضه کولو هڅه په رسمیت ونه پیژني. متحده ایالات وای چې دا موضوع به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مطرح کی او که روسیې مخالفت وکړو او د ویټو ګواښ وکړو بحث لپاره به عمومي اسامبلې ته راځي کی. دوو برجسته امریکایي سناتورانو ریچل بومنتال او لینزی ګراهام د پنځشنبه په ورځ د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې بایدن په اداره باندې غوږ وکړ د نړۍ هر هیواد کې د روسیې د دغه اقدام ملاتړ وکړي او اویا په رسمیت وپیژني باید چې متحده ایالات پرې په فوري ډول خپل نظامی او اقتصادي مرستې قطع کړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پرون د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا او پاسفیک د ټاپوګانو د هوادونو د مشرانو پالي غونډه کې چې د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې جوړه شوې وه وینا وکړه. ښاغلی بایدن په خپل وینا کې د پاسفیک د ټاپوګانو د هوادونو سره د متحده ایالاتو د ژورې او دوامدارې ملګرتیا پر اهمیت تاکید وکړ او د 500 لس میلیون ډالرو اقتصادي مرستې اعلان وکړ. لبل خوا کاغلی بایدن او د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن د پالاو د ټاپو د جمهور رئیس سورانجیل ویبس د میکرونیشیا له جمهور رئیس ډیوډ پانوویلو او د مارشال د ټاپوګانو له جمهور رئیس ډیوډ کابوا سره په جلا جلا توګه ملاقاتونه وکړل. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال کمالا هیرس چې جنوبی کوریا ته په سفر تللې نن د جمعې په ورځ د شمالي کوریا او جنوبی کوریا ترمنځ د حایلې غیر نظامی سیمې نه له لیدنې وروسته اعلان وکړ چې متحده ایالات به له جنوبی کوریا سره خپل ملاتړ جاری ساتي. هیرس په خپله وینا کې همدا شان په جنوبی ختیځ آسیا کې د امریکا له متحدینو سره د چین د مخ پر زیاتېدونکي تیری او تجاوز په مقابل کې د ملاتړ ژمنه وکړه. جنوبی افریقا چې د افریقا د نیمې وچې تر ټولو زیات صنعتي هیواد ګڼل کیږي او دا وخت د برېښنا له سخت کمبود سره مخامخ دی غواړي چې د قانونو له صنعت نه په استفاده د انرژۍ د کمبود د پوره کولو لپاره د سولري برېښنا په تولیدولو باندې کار پیل کړي. دا واشنگټن دی. جمهور رئیس جو بایدن پرون د پنځشنبه په ماښام په واشنگټن ڈی سی کې د امریکا د فدرالي حکومت د بیړنۍ مرستو د ادارې یا فیما قرارګاه ته ورغې او د فلوریډا په ایالت کې د ایان پیاوړي او تباه کوونکي سمندري طوفان نورسته د فدرالي حکومت د ځوابي اقداماتو په اړه د چارواکو توضیحات واوریدل. ښاغلی بایدن په خپله وینا کې ویل چې د طوفان له امله په ټیټو پرتو سیمو کې د سر او مال د درانده زیان په اړه اندېښنه لري. د نیویارک ټایمز رسپانه وایي چې د فلوریډا د ایالت په ساحلي سیمو کې سیلابونه راوتي دي او خورا زیاتې سیمې لاندې کړې دي. د فلوریډا په ایالت کې په پراخه پیمانه د تباهۍ له رامنځته کول نه وروسته د یان د طوفان طاقت بیرته د زیاتېدو په حال کې دی او د جنوبي کارولاینا د ایالت د ساحلونو په لورې مخه کړې ده. او د یو تازه خبر لمخه په افغانستان کې د ناروې د مهاجرینو د شورا صحاوی امیر نیل ټرنر په یو مطبوعاتي بیان کې د کابل د ښار د دلسمې ناحیه د دشت بچی په سیمه کې د هزارګانو د کاج پر تعلیمي مرکز باندې د مرګانی برید غندنه کړې ده. د ناروې د مهاجرینو د شورا په مطبوعاتي بیان کې د افغانستان پر برحاله چارواکو باندې غږ شوی چې د ټولو تعلیمي مرکزونو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د عملی اقدامات وکړي. دا خبرونو پای.
خبرونو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهمه مطالب لرو. هله د چخ خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د کابل د شارپ لوی دیس کې په یو تعلیمي مرکز کې په 14 کې نو نستانه وجل سوی او وښتنه نور ټپین سوی دی. د دغه مرکز چارواکي وایي د پیش اکثره قربانیان جون دي. دا برید د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان په دننه او بهر کې په سخت ټکو غندل سوی دی. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شنواری رپورت راستولی.
طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایان عبد الناپی ټکور وایي چې د کابل ښار د دلسمې او زیارت د دشبلچی په سیمه کې د کاچ تعلیمي مرکز دنه د جمعې ورځې سهار او بجې 14 شوي چې له امله الکتر لږ دونه ستنه وژل شوي او ویشتنه نور ټپه شوي.
له بده مرغه لومړني معلومات ښیي چې نونس کسانو پکې ژوند لاس ورکړی او ویش نور هم ټپیان دي. په ملکی اهدافو برید چې د دښمن قساوت او وحشت ثابتوي په کلکو ټکو غندو. تعلیمي مراکز او څخمو هم هله د چي تل د خپل ځانګړو پروګرامونو په اړه امنیتی حوزه په جریان کې کړی.
د دې شهیدانو د معلوماتو پر اساس 14 پر مهال د کاش تعلیمي مرکز په دنده کې د کانکور د آمادګۍ ازمختي ازمینې د اخیستو په ځای کې تر سرور سو پورې د کوونکو حاضر وو چې د وزردرګي بریدګر لخوا د ازمینې د یو په برخه کې ځان پورې تړلو شو دی. د کو توکو د شاوځنه ورکړه
په خاطر کې یو دروازه
یو نه شهید ویل د دې لپاره چې یو دروازه د جنو د پر ځانګړي شوی و په دروازې نه و او ځان پورې تړلو شو دی. د کو توکو ته شاوځنه ورکړه. خو د طالبان د کورنۍ چارو وزارت د 14 د دویت په لټه روسه سره تفصیل دی ویلي. په ورته وخت کې د تعلیمي مرکز یو مسول چې غواړي دوی وخت شي امریکا غږ ته وویل چې په دغه 14 کې د لومړنۍ معلوماتو پر اساس 15 وژل شوي او 15 نور ټپل شوي. د دغه مرکز مسول ویل چې تر پیښې اکثر قربانیان انجوري دي خو اني شهیدان په دې 14 کې د تلفاتو شمیر زیات ښیي. تر اوسه دغه برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې دمخه هم په دغه سیمه کې ځینې 14 شوي وي او د اکثریت 14 مسولیت د داعش خراسان ډلې په غاړه اخیستی. د کابل په لویدیځ کې د جمعې ورځې د سهار 14 ته د افغانستان په دغه او بهر کې پراخ برګونه خوذل شوې دي. د طالبانو د حکومت وایان زبی ولا مجید د تعلیمي برکتان ځا چاودنه یو لوی وحشت بللې او دا بریدي په سخت ټکو غندلې. د افغانستان په خاني جمهوریت ثابت کړي په ویلابیا کې دا بریدي د ټول اسلامي او انساني اصول او ارزښتونو په خلاف بللې دي. خاقلي کړي دا بریدي د افغانستان د ترقيو پرمختګ د دښمنانو سرګد د دسیسه بللې او ویلې دي چې دا د هیواد د باندې لپاره د افغان ځوانانو دراسي خازم څخه د ویلې سرګدونه کوي. حمید کړي په دغه ویلابیا کې د مصیبتونو څخه د افغانستان د خلاصون لپاره د افغانانو ترمنځ په ملي ډیالوګ باندې ټینګار کړي. د افغانستان د ملي پخلاینې ادارۍ شورا رئیس عبدالرحمن دبری په سخت ټکو غندلې دي. د ملګرو ملتونو مسؤل پلاوی دفتر یو نامه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي انسف په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د برتانی سفارت او ایران سفارت په جلا جلا اعلامیو کې د جمعې ورځې چاودنه په سخت ټکو سره غندلې او د دغې پیښې قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې. یو نامه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې افغانستان کې امنیتي وضعیت خرابېدو په لړ کې کابل کې د یو بله چاودنه شوې. یو نامه وایي چې د هزارګانو شیعهګانو په سیمه کې په دې ظالمانه برید کې ډېر ملکي تلفات پېښ شوي. د ملګرو ملتونو ادارې دا جنایت غندي او هغوی چې د پېښې له امله د غم په ټغر ناستي ورسره ژوره خواخوږي څرګندوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د دې پېښې په اړه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په 2013 میلادي کال کې هم په همدې ځای کې د داعش وسلوالو لخوا برید شوی. ښاغلي بینټ ویلي هزارګانو شیعهګانو او د هغوی پر روزنیز مرکزونو بریدونه باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د کاچ په تعلیمي مرکز باندې برید ورته ټکان ورکړی دی. یونیسف ویلي د تعلیمي مرکزونو شاوخوا ته تاوتریخوالی هیڅ کله هم نه منلو نه دي. یونیسف په دغه ادامه کې یو ځل بیا په افغانستان کې ټولو ښکېلو خواو ته یادونه کړي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او د ماشومانو او تنکې ځوانانو د ساتنې ډاډ دی ورکړي. په دوحه کې افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج افیري کارن ډیکر هم د خپل ټویټر په پاڼه دا پیښه په کلکه غندلې. میرمن ډیکر ویلي له زده کوونکو څخه ډک ټولګي په دغه کول چې په ازموینو بوخ وي یو شرمناک عمل دی. ټول زده کوونکي باید په ارامه فضا کې له ویرې پرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. افغانستان لپاره د برتانیا شارج افیري هوګو شارتر هم د خپل ټویټر په پاڼه دا پیښه غندلې. ښاغلي شارتر ویلي بل جمعه افغانستان کې د تروریسټ بل ظلم د بیګونه زده کوونکو او لوبیس کوونکو وژل د ټولو دیني اصولو په خلاف یو د کرکې ډک عمل پرته بل څه نه دي. په ټولنه کې اوسېدونکو ساتنه دغه کسان وظیفه ده چې په واک کې دي. کابل کې د ایران سفارت هم د خپل ټویټر په پاڼه د کاچ په تعلیمي مرکز د جمعې د ورځې تروریستي برید په سختو ټکو غندلې.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست ویلي چې په کوټه کې مشتو طالبانو د زور له لارې واک ترلاسه کړ. ښاغلی ویست دا څرګندونې په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې کړې. وایي د سولې د خبرو په مهال طالبان پر دوو ډلو ویشل شوي وه، چې یوې یې په قطر کې ډیپلوماتیک مذاکرات مخې ته وړل او بله یې تصمیم نیونکې وه چې د پاکستان په کوټه کې مشته وه. د بل خوا یو شمیر امریکایي څېړونکي په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلو د حضور او فعالیت له کبله اندېښمن دي. وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلی دي، د دغو ډلو فعالیت زیات سوی او احتمال شته چې په بهر کې بریدونه وکړي. خو طالبانو تل ویلي چې د افغانستان له خاورې به په هیچا برید ونه سي.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاد ټام ویست د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وویل چې په کوټه کې میشتو طالبانو د زور لري واک ته رسیدل غوړه کړل.
په طالبانو کې یو ډل افراد چې لمک سره په قطر کې خبرې کولې او بل ډل په کوټه کې ناشته و چې پریکړه وکړي چې آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول شي کنه. د کوټې ډله بریالی شو او د زور لارې واک تر لاسه کول غوره او عملي کړل.
طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې واک ته ورسېدل چې تر اوسه د نړۍ هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. یو شمېر امریکایي څېړونکو وایي واک ته طالبانو رسیدو سره په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلو په ګډون د نورو تهګر ډلو فعالیت زیات شوی او کېدې شي متحده ایالاتو او متحدینو ته خطر پیښ کړي.
I am concerned about that and I worry.
زان د شمنیم لکلنه چې په افغانستان کې طالبان وخت رسیدلې دي د ترګریزو فعالیتونو کچا لوړه سوی ده. زان د شنلرم چې دوی به وکولای شي چې افغانستان څخه بهر ریډونه پلان کړی چې لکبل به متحده ایالات او یا متحدین اغیزمن سي.
خو افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې اسد ټاموست وای دوی په سیمه کې وضعیت لنګ دی ساري.
لکه څنګه چې ولسمشر واضح کړی دا موږ به په افغانستان کې تراکر په وړاندې غوڅ دریز ولرو. موږ په سیمه کې خپل ظرفیتونه تنظیم کړی دي. موږ وضعیت په دقت سره څارو او د جولای په 10مه نیټه موږ اقدام وکړ او د القاعده ډلې مشر مو لمنځه یوړ.
بلخوا د پاکستان بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری لنړیوال ټونی غوښتي چې له طالبان سره د مستقیم تعامل وکړي او پر ضد دې کار نه کوي.
We would definitely encourage
متحده ایالاتو په ګډون موږ ټول هڅو چې له افغانستان سره تعامل وکړي. لتیر څخه موږ دا زده کړل کله چې موږ لاسونه وینځلي او افغانستان ته مشا کړی ده نو موږ ځان ته غیر ارادي پایلې او ستونزې جوړې کړې دي.
په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي هم په نړیوال ټولنې غږ کوي چې د طالبانو سره دی په عملی توګه د افغانستان د اقتصادي پراختیا د ودې په مخه همکاري وکړي.
نړیواله ټولنه باید د افغانستان له لنډمهال حکومت سره په عملی توګه اړیکې وساتي، په فعال توګه د تعامل ورسره وکړي او په صبر او حوصلې د لارښوونې ورته وکړي. متقابل تفاهم او باور دی پیوړی کړي او د افغانستان له لنډمهال حکومت سره د مرسته وکړي تر څو ټول شموله او معتدل حکومت جوړ کړي.
خو نړیوال ټولنې تل پر طالبان نیوکه کړې چې د خلکو اساسي حقونه تر پښو لاندې کړي او تر هغه چې د خلکو اساسي حقونه خوندي نه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. خو طالبان وایي چې د خلکو حقونه خوندي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه.
تاسو دا معنی چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړه سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی دا چې پاکستان کړی دی د کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او هم تاسو خصوصا
د سپیناوی ټول مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
دا رادیکالایزیشن یا د فراتیب ته د سیمو ته وهل دا یو پروژه
هایل. د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. قدرمن اوریدونکو، په هر لسو امریکایي کورنیو کې یو ارزانه او صحی خوړو ته کافی لاسرسی نه لري او دغه وضعیت له څو لسیزو راهیسې دوام لري. د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي کارپوهانو یو کنفرانس جوړ سوی و چې د امریکا په څیر یو شتمن هیواد کې چې د نړۍ په کچه تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد ګڼل کیږي د خوراکي موادو د کمښت په باره کې بحث او غور وکړي. نور حال پر پور کې باوري.
د نړۍ په تر ټولو شتمن هیواد کې د لوګي لیدل کېدای شي ګران کار وي، خو هم دا اوس 9 میلیون امریکایي ماشومان وګی دي. په همدې خاطر ولسمشر بایدن د 500 کلونو په موده کې په لومړي ځل د دغه ستونزې د حل لپاره د لوګي او تغذیه لمړنۍ کانفرنس په سپینه ماڼۍ کې پرانیست.
همدا تیرونه په ملګرو ملتونو کې ما د هغه ژمنو په حق له خبرې وکړې چې موږ د نړۍ په کچه د خوړو د کمښت د ستونزې د پاره کوو، ځکه د نړۍ په هر هیواد او د دې هیواد په هر ایالت کې سیاسي اختلافاتو ته پد نه کتو سره که یو پلار یا مور ونسی کولای چې خپل ماشوم مور کړي هغه یا هغه ته بل هیڅ شی اهمیت نه لري.
لوګه یو نړیواله پدیده ده او امریکا هم سخت متاثره کړې ده. د نړۍ په کچه د خوراکي توکو د خوندیتوب په روسي شاخص کې امریکا در لسم هیواد دی. فنلند د شاخص په سر کې او سوریه او هیټی په پای کې قرار لري. د بایدن لخوا را بلل شوی کانفرنس د یوې مهمه موخې تر لاسه کولو لپاره جوړ شوی دی. دغه مخه تر 2013 کال پورې په متحده ایالاتو کې د لوګي ختمول او په خوراکي توکو پورې د اړوندو ناروغیو د کچې راټیټول خودل شوې دي. د چهارشنبه په ورځ هغه د عامه او خصوصي سکتور لخوا د 8 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. هغه همدارنګه په پام کې لري چې په ښوونځیو کې وړیا خوړو ته د ماشومانو لاسرسی زیات کړي. د کانګرس لخوا د غوښمنو د تمویل په حق له ډاډ نشته، ځکه جمهوري غوښتونکي ترجیح ورکوي چې د ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره لنا دولتي امکاناتو کار واخیستل شي.
زه باید ووایم چې تر 2013 کال پورې د لوګې ختمول یو ډیر مهم هدف دی. فدرال حکومت ډیر څه کولای شي، خو دغه کار باید فدرال، ایالتي او سیمه ییز حکومتونه، شرکتونه، خیریه ټولنې او ټوله مدني ټولنه په ګډه وکړي.
د خوراکي توکو د کمښت د زیاتېدو لوی عوامل د کورونا وایروس وبا او د اوکراین جګړه خودل کیږي.
وبا او د اوکراین پر ضد جنگ موږ ته وښودله چې د خوراکي توکو د تدارکاتو نړیواله سلسله ډیره نازکه او ماتیدونکې ده، او کچېرې موږ ورباندې بشپړ اتکا ولرو نو خپل ځان له خطر سره مخامخ کوو. په همدې خاطر موږ په دې برخه کې د حکومتونو، خصوصي سکتور او صحوي او سیمه ییزو تدارکاتو د سلسلو نورې زیاتې پانګونې ته ضرورت لرو.
او لکه څنګه چې هغه سپرنګستید وایي، د خوراکي توکو ارزانه کول خپل د ننګونې یو برخه ده.
اقتصادي عدالت باید دغه هڅو یو برخه وي، او د مزد کمه یا حداقل اندازه باید لوړ شي. البته دغه اندازه د امریکا په بیلابیلو برخو کې فرق لري. دا لومړی توپ دی.
واشنگتن په داسې حال کې د لوګې د بحران په لمنځوړلو غور کوي چې د خوراکي توکو بې په بیساري ډول لوړې شوې دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل، او د آشنا رادیوي خبرونه پاتہ لور سبب ووش پتا چینل کې اوریدلای شي. لمل تیامو د ټل پشان مننه.
دا د امریکا غ آشنا رادیو ده. په اوکرين باندې د روسي د يرغل له اوجدیدلو سره د روسي په ټولنه کې اندیشنې زیات شوی دي. که څه هم حکومت مظاهره ځپلې دي، خو د خلکو احتجاجونه دوام لري. نور تفصيل پر پښتو ووري.
د تیر څو کلونو راهیسه د سنت پیټرسبرګ د شار شورا په لغونډې د پیتزا په یو رستورانت کې جوړوي، ځکه چې حکومتي چارواکي د ولایتي شورا ودانۍ ته نه پریږدي. په دې ورستیو څو اونیو کې دغه شورا د روسیې سیاسي بهیر لړزولې او د ولسمشر پوتین د استیزا غوښتنه یې کړې ده.
موږ لیبرال وکیلان یو او دا مو نظر دی. موږ د ټولنیزو مسؤلینو په اړه ډیر اندېښمن یو. د پوتین د لری کولو په دی غوښتنه کې موږ پر دې حقیقت تمرکز کوو چې هغه بل هیواد نه، بلکې د روسیې فدراسیون ته بنسټیز ځان اړولای دی او د دې هیواد خلک یې ځانمن کړی دی.
د ولسمشر پوتین د لری کولو د پاره د دې شورا غوښتنه د دوی پر هغه باور ولاړه ده چې وایي په اوکراین کې جګړه چې پوتین یې ځانګړي پوځي عملیات بولی د هغه خپل شخصي پروژه ده.
زه باور یم چې که ولادیمیر پوتین لری شي، د اوکراین دا ځانګړي عملیات به هم دوام ونه کړي.
د حکومت مخالف دې شورا غړي لا لوړان دي جریمه سوي دي، او دوی مني چې شای نور جنایي تورونه هم پرې ولګيږي.
ډیری خلک اندېښمن دي چې موږ ممکن په خطر کې ولويګو، خو یو څوک خو باید چې ودرېږي.
د پوتین د استیزا غوښتنې د سن پیټرسبرګ مدني ټولنه هڅولې چې خپل ژغ پورته کړي. د شار په دې کوچنی بار کې ځوان شاعران راټولېږي او په اوکراین کې د پوتین د جګړې په اړه انتقادي شعرونه لولي. دوی وایي په کار ده خپل نظر څرګند کړي.
د هغو رون اندو زړورتیا چې د جګړې په وړاندې درېږي خلکو ته هیله بخي، او دې ته هڅوي چې خپل مبارزې ته دوام ورکړي، ځکه پوهیږي چې دوی یوازې نه دي. تر اوسه پورې ډیر خلک غلي دي، خو دا حالت ښایي بدلون ومومي، ځکه چې موږ خبرونه ګورو، خدا به وخت ونیسی.
د دې ویرسته چې دا سرګندونی د پټیټه سطح هم وي د دې خلکو د نیول کېدو سبب سي.
عادي خبره ده چې ویره په هر چا اغیزه کوي. یوازې نادانان او د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی نه ډاریږي. زه نوالنی نه یم او زه نادان هم نه یم، نو طبعا ویره لرم.
پر اوکراین باندې د پوتین یرغل نه یوازې نړیوال امنیت ته زیان رسولی، بلکې د روسیې سیاسي او ټولنیز ثبات هم ګواښلی دی. د دې جګړې د پایلو اټکل د اوس دپاره ستونزمن کار دی او له امله یې د روسیې په میلیونونو ځوانان او یو نسل د نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدرمن اوریدونکو، د دوشنبې په ورځ د نیویارک د شهر د برانکس په سیمه کې هغو کډوالو ته د یو کمپ د جوړولو کار شروع سو چې د امریکا له جنوبي سرحد څخه دغه هیواد ته راوړي. متحده ایالاتو ته له جنوبي سرحده د راوشتونکو کډوالو ستونزه د جمهور غوښتونکو او دیموکراتو سیاستوالو ترمنځ له لانجمنو موضوعګانو څخه ده.
د نیویارک خروالی هغو دیر لزر کډوالو ته د لنډمهاله اوسیدنې یو کمپ جوړوي چې د ټکزاس او اریزونا له ایالتونو څخه په بسونو کې دغه ښار ته وروړل شوي دي. د ټکزاس او اریزونا ایالتونو چارواکي دغو ایالتونو ته وروښتونکي کډوال په بسونو کې کینوي او واشنگتن او نیویارک ښارونو ته یې لیږدوي. په دې وروستیو کې د فلوریډا اوسني جمهور غوښتونکي والی چې د بیا ځل ټاکل کېدو تمه لري، دغه ایالت ته ورغلي کډوال د ماساچوسټس ایالت ته واستول. د نیویارک ښاروال وایي په ښار کې د کډوالو لپاره درویشت بیړنۍ سربناوې پرانستې دي او د 30 نورو په پرانستل کېدو غور کوي. د کډوالو لپاره د هنګر په څیر یوه لویه خیمه به د نیویارک د بروناکس په سیمه کې سمندر ته نږدې درول کیږي. دغه سیمه له ښار څخه لرې ده او کډوال به عامه ترانسپورت ته لاسرسی نه لري. د کډوالو د چارو ملاتړي وایي د ښاروالۍ دغه پلان سم نه دی طرحه شوی.
We don't want what is supposed to be temporary to become
موږ نه غواړو چې دغه لنډمهاله سرپنا په یوه دایمي سرپنا بدل شي. په دې خاطر چې موږ نه غواړو دغه استراحت ځای په داسې یو پنغالي بدل شي چې زرګونه کسان پکې د ډیر وخت لپاره ژوند وکړي، ځکه دغه سیمه له شار څخه لیرې ده، عامه ترانسپورت نه لري او د سیلابونو او توپانونو لګواش سره مخ ده.
خاغلی او د زیاتوی دیموکراتو والیانو او خاروالانو لخوا اداره کیدونکو ایالتونو او خارونو ته د جمهور غوښتونکو والیانو لخوا د ډیرو مهاجرو له استولو څخه هدف دادی چې په دغه خارونو فشار زیات شي او د امریکانو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي.
خبره دلته دا نه ده چې موږ له دغو مهاجرو څنګه هرکلی او پالنه کوو. هو، موږ دغه کار کوو، خو دوی ولې له موږ سره دغه چاره په همغږۍ کې نه کوي؟ که دوی په دې خاطر خلک دلته راستوي چې موږ خدمتونه ورته وړاندې کولای سو، نو مهرباني دی وکړي لوالی او د نیویارک له شاروال سره دی اړیکه ونیسي. دوی له دې استدلال څخه کار نه اخلي، بلکې غواړي چې امریکایان سره وویشي او د کرکی تخمې ترمنځ وپاشي.
د بروناکس سیمې اوسیدونکي وایي دوی غواړي چې تر خپل وسه راتلونکو کډوالو سره مرسته وکړي، خو د دغې سیمې امنیت ته هم د ډیرو کډوالو له راتګ څخه اندېښنه لري.
د جنو سیمو اوسیدونکو اندېښنې لري چې کېدای شي د نویو کډوالو پراتک سره د غلا غدې پیښې زیات شي. زه نشم ویلی چې راتلونکی وضعیت به څنګه وي، خو یو شمېر خلک به یې په هکله اندېښنه ولري.
دغه پنډغالی د نیویارک د ښار د مترو او بس د سیستمونو د پوښښ له ساحې څخه بهر پروت دی او د ښار تر مرکز پورې راتګ شاوخوا 2 ساعته وخت نیسي. مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
درنوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.